یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سیګار په یوه تازه راپور کې راغلي افغان او دفاعي امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره پوره وړتیا نه لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدلوی 9 د جنوري 9 په پیل کې له اسدالله لودین نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په بادغیس کې لسګونه امنیتي او دفاعي سرتیری د طالبانو له بنده آزاد کړی شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ مهمه لار تورخم بندر تر نامعلومې نیټې وتړل شو. او په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 122 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د افغان عسکر له یوه کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بېګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې خوشې شول.
در نتیجه 62 تن از نیروهای امنیتی که شامل
دای وای په پایله کې 12 امنیتی ځواکونه خوششول، دوی کې یو ملی پولیس، 15 ځانګړي ځواکونه او پاته نور د ملی اردو سرتیری او سرحدي ځواکونه دي. عملیاتو کې 15 طالبانی ول شوی او 3 نور وجل شوی دي. دای وای په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پات نور پولیس او اردو او سرحدي ځواکونه دي. د بادغیس د والي ویان خاغلی برهاني زیاته کړه چې یاد افغان سرتیری د طالبانو له خوا په بالامرغاب او جوند ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. د بادغیس بالامرغاب نه امن ولسوالۍ ده. طالبان د دې ولسوالۍ په ډیره برخه کنټرول لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان سرتیرو د خوشې کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تورخم دروازه نن تر نامعلوم وخت وتړل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن چهارشنبه سهار وختي پاکستانی لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. د ننګرهار د والي ویانه توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوی او په اړه یې خبرې پیل شوې دي.
نن سهار وخت په تورخم خارګوټي کې د پاکستانی منصبینو له لوري د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله لاره د مسافرینو او د بارډونکو موټرو تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. بس جریان لري. تمه ده چې ژر بیرته لاره پرانستل شي. متاثره معلومات شریکو.
پاکستانی لوري د تورخم دروازه په داس حال کې تړلې چې تیر ورځ دغه هیواد په ګڼو سیمو او لوی ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیولو په غبرګون کې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشوې چې لا هم دوام لري. د منظور پښتین د نیولو په غبرګون کې تیر ورځ په مرکز کابل، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې هم لاریونونه او اعتراضي غونډې وشوې چې د ده د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د کندهار ښار ولسوالۍ پولیس وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې له دې کبله اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او غوښتنه کوي چې ستونزه یې باید ژر تر ژره هواره شي. د کندهار ولایتي چارواکي دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پولیسو ته خپلې تنخواګانې ورکول شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغ کسان هم تر معاینې لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې وایرس اخته شوي. کرونا ویروس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې اند انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا ویروس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو او ویل کېږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغه ژوي انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت لاس نور واړه او لوی ښارونه د دولت لخوا ترل شوی او بهرنیان هڅه کوي له دې ښار ووزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایثار پات دي. یوې الوتکه نن سهار وختي له ووهان د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چیرته چې سورلۍ به یې امریکا ته په رسیدو دقیق معاینه شي. بل الوتکه له ووهان د جاپان پلازمینه توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه دا کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزاد محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په یوه بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. سناتوران تر دو ورځو وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې د ټرمپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو اوو تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پښتنو تر سپارلو وروسته تمه کیږي چې سناتوران په دې اړه رایه اچونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته وروغواړي که نه. سنا وروسته له هغه ولسمشر ټرمپ استضا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استضا دوسیه یې سنا ته واستوله. په ټرمپ دا تورونه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړی چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د ویان ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټډ پریس اجانس ویلي چې تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شوو سرتیرو شمیر 500 ته رسیدلی دی. امریکا مخکې ویلي وو څلور ډیر عسکر زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی، خو د وخت په تیریدو یې اعلان وکړ چې یو شمیر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د سیګار په یو تازه راپور کې راغلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ډېری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې یو استازي وایي
100% نه تاییدوي. افغانستان جګړه یو لای صنایع جګړه ده او دلته د سیمې او منطقه په سطح جګړه روانه ده. واقعا هم زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وسم تجهیزات چې دي
د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وسم دروزنی او تجهیز په برخه کې لسنون سره مخامخ دي.
تخنیکی توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو ته آماده وي.
د افغانستان د ګڼو نورو ښارونو په څیر پرون په خوست کې هم د منظور پښتین د نیول کېدو په اعتراض مظاهره وه.
مونږ د نړیوالې ټولنې نه او د هغه بشري حقوقو د تنظیمونو نه چې د بشر حقوقو نارې وهي غواړو چې منظور پښتون پاکړه جدي ګام وکړي.
نور مسایل هم څیړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام خبریږي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په تازه راپور کې راغلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په ډېری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي. د جان سوپکو لخوا پرون د امریکا د کانګرس غړو ته په وړاندې سوي راپور کې دا هم ویل سوي چې افغان ځواکونو د ثبات او ظرفیت له امله محدود دي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړې. نور تفصیل له ده څخه اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د سر مفتش په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې امریکا د افغانستان سره 130 میلیارد ډالر مرسته کړي چې 8.4 میلیارد د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف شوی دی. وړاندې په راپور کې یادونه شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس د دې وړتیا نه لري چې په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او افغان ځواکونه د ثبات او ظرفیت لپلوه اوس هم محدود دي. سیګار کاږي چې امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې لپاره زیاته پانګونه وکړه چې عملیات مخې ته یوسي، که څه هم اقدامات کوي خپلواکي حملې مخې ته وړي خو اوس هم لږ دي. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې افغان هوایي ځواکونه د جنګي الوتکو په چمتو ساتلو کې ستونزې لري چې دا کار اوس د امریکایي قراردادیانو په واسطه ترسره کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکري هم مخې ته وړای سي، که څه هم د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان تر یو حده دغه راپور مني.
راپور تر یو حده تاییدوو، ولې 100% نه تاییدوو؟ افغانستان جګړه یو لای تنهایی جګړه ده او دلته د سیمې او منطقې په سطح جګړه روانه ده. واقعا هم زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وسم تجهیزات چې دي دا د دې بسنه نه کوي، په دې باندې چې دوی په سرساسري افغانستان کې امن او ثبات راولي.
سالی صاحب، د سیګار پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې دا مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 2,02,800 تنو ته رسیږي. دا له 2012 میلادي کال راوروسته د جان سوپکو درویشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس غړیو ته وړاندې کوي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د سیګار په یوه تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره په ډیری برخو کې ستونزې لري. دا مسله د پوځي چارو ځینې متخصصان هم تاییدوي. له دې ډلې جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته ویل چې وخت شته چې افغان هوایي او ځانګړي ځواکونه تجربه ترلاسه کړي. له شغلي وردګ سره رحمت الله افغان مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د سیګار د وروستي راپور د څرنګوالي په اړه نظر څه دی؟
او هغه څه چې زموږ حکومت غواړي، شوای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه ډېره سسته روانه ده، خصوصا په تخنیک توجه. هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري دلته استعمال کا. موږ په تعلیم و تربیه کې هم مشکلاتي، په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه لري. د افغانستان هوایي پوځ او ته درې مرکز وایي اوس تعین کړي دي چې یو د چکه جمهوریت یو سرواک دی او یو امارات دی چې پیش امریکا ته هم لیږل او ته تعلیم و تربیه کوله، لیکن هغه یې اوس قطع کوي. انجینري ته باید هم زیاته توجه وکړه. متاسفانه بدبختانه د انجینري چې د تیاری آماده کوي مخکې د پرواز بعد د پرواز آمادګي ورته نیسي، پرواز ته ورکشاپو کې چې ورکشاپونه یې مجهز شي په قندار و شیندان و کابل
کې
هم کمه توجه شوی ده او په انجینري کې کمه توجه شوی.
جنرال صاحب، دې راپور کې دا ویل شوی دی هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په هوایي برخه کې روزل شوی دي اوس هم د جنگي الوتکو په چمتولو کې ستونزه لري. دوی ښه روزنه نه لیدلې که دوی غفلت کوي؟
هوایي پوز پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دي، عجبانه تعلیم و تربیه په مخ بوله ده او تجربه په کار ده او وخت په کار ده چې د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي. مشکلات شته دي او زمانه مو وسه په تعلیم تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات شته.
جنرال صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د عادي ماموریتو لپاره هم په دندو ګمارل کیږي، ولې دغه اقدام افغان حکومت کوي؟
دې ته هم باید توجه وشي. رهبری د قوای هوایی، رهبری د ستر نیسیز، رهبری د وزارت دفاع دو ته توجه وکړي. هغه ځوان پیلوټان چې تعلیم و تربیه کوي تزکی په خارج هوادو کې چې افغانستان ته راځي هغو ته باید زیاته توجه وکړي، په خپل مسلک باندې دې وګمل یا یې تعین کا، نورو مسلکو یا نورو بخشو ته یې ورنه کا. د دې سره زه موافق یم، خو یو څه مشکلات درته هم په افغانستان کې شته دی. افغانستان یو جنګي هیواد دی، دلته تقریبا دوه سوه جنګ روان دی، روحیه باندې هم تاثیر کوي او د افغانستان په وضعیت اقتصادي باندې هم زیات دو تاثیر کړی دی.
د پوځي چارو متخصص جنرال عبدالوهاب وردګ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی ساپې څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د آلمان پرختی ادارې جی آی زیټ په همکارۍ د پنګونې پرختیا او مارکیټ ته د لاسرسي په هدف یو ورځنۍ ناسته وشوه. دغه ناسته نن په کابل کې ترسره شوه. د دغې خونې ویان جناقه نوید ازادي راډیو ته وویل په ناسته کې پر دې بحث وشو چې څنګه نړیوال مارکیټ ته لاسرسی پیدا شي.
کنفرانس امروز ما یک پیرامون دسترسی به بازار یا مارکیټ.
لبلې خوا د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې افغانستان یوازې په پاکستان متکی و چې اوس مهال بدیل لارې ورته موندل شوي او د هوا له لارې څه باندې 500 هیوادونو ته صادرات کیږي. نوموړي وویل افغانستان یو شمیر نوي مارکیټونه په اوکراین، عمان، قطر، بحرین، آذربایجان کې موندلې ترڅو د افغانستان صادرات لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په تازه اقدام کې نن د تورخم لاره وتړله. د افغانستان مرکزی بانک وایي د افغانیو د ارزښت په لوړېدو سره د ډالرو بیې راټیټې شوې دي. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل آشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانیو د ترویج لپاره پیل شوی کمپاین ښه نتیجه ورکړي او دا لامل شوی چې پردی پیسې ونه چلیږي.
نو افغانۍ چې هر څومره پراخه ورته کې ډېره وکارول شي د ګرتښت ولري او ودرېدلې نه وي په هماغه اندازه باندې خپل ارزښت دی.
له بلې خوا مرکزي بانک 1.5 میلیون ډالر هم نن چهارشنبې د لیلام په ډول پلوري. ښاغلی آشور وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اویا پوله، یو روپی یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپی 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1480 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب وو. په چین کې د کورونا وایرس په اثر د مړو سو کسانو شمیر تر 130 شو واوښته او تازه راپورونه ښیي چې په ځینو نورو هیوادونو کې هم په دې وایرس اخته شوي کسان تشخیص شوي دي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرغلست، د دې ناروغي په اړه تازه معلومات څه دي؟
سالی صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شو کسانو شمیر تاسو هم اشاره وکړه تر 130 شو کسانو واوښته دی، 2 شو تر رسیدلی او 6000 نور پرې اخته شوي دي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړه او ویل چې نږدې 10000 نور ناروغان هم تر معاینه لاندې دي. له چین د باندې هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژونکي ویروس اخته شوي دي. وروستی مورد د متحده عربي اماراتو دی. دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي چې یو تن په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
بل اتروان سی په پایل کې شای ډیرو ته د ناروغي ډیر جدي نش کاری ده. خدا سي معلومي لري چې کنټرول سخت دی. شای د ځینو وريدونکو په ذهن کې اوس دا پښتنه راوګرځي چې د څه ډول ناروغي ده او څنګه پیدا سوه.
هو واقعا د ناروغي ټوله نړۍ ورخطا کړې ده. کورونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې انسان وژني. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت کې کشف شو او ویل کېږي چې شایي له ککړو سمندري خوړو لکه کبانو د تورته نورو سمندري خوړو څخه د یا ناروغو ژویو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی شارونه د دولت لخوا تړل شوی او بهرنیان هڅه کوي له دې شاره ووزي. له هوهان څخه خصوصا چې د هوبای ولایت مرکز دی، شاوخوا 500 میلیونه کسان د چین په هوبای ولایت کې ایسار پاتې دي. د هوبای مرکز د هوهان چې اصلي د ناروغي په کې خبره شوه 11 میلیونه نفوس لري. سالیس په نه صرف په دغه شار او په دغه ولایت کې بلکې د چین په ټولو سیمو کې پوهنتونونه بندي شوانزي بندي او د چین حکومت له نږدې 1.5 میلیون خلکو غوښتل چې بيخيله کورونه موزه ترڅو چې دقیق معلومات دوی په اړه ترلاسه شوي نه وي چې آیا دوی ناروغ دي او کنه دي. یو الوتکه نن سهار وختي له اوهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ چې سپرلی به امریکا ته پر رسیدو دقیق معاینه شي. بل الوتکه له اوهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیايي وضعیت اعلان کړی خو په نړیواله کچه دا کار نه دی کړی. په نړۍ کې لا هم دومره جدي نه ده که څه هم ځینې موارد موندل شوي دي.
ډېره مننه له اسمت سروان څخه مو واوریدل چې په چین کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 130 واوښت او په زرګونو نور کسان په دې وایرس سخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ورسپونو د منظور احمد پښتین پر نیول کېدو او د طالبانو لخوا د یوې الوتکې د نسکرېدو پر ادعا لیکنې او تفسیر خبرې کړې دي نجسه په ورته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي د پاکستان له جوړېدو څخه تر اوسه پورې پاکستاني نظام له پښتنو سره ناوړه چلند کړی او د پاکستان زندانونه پر پښتنو ډک شوي او په وینا یې د افغانستان په جګړه کې له امریکا سره د پاکستانی نظام مرستې دا زمینه برابره کړه چې پاکستان په قبایلو کې په سلګونو زره پښتانه ووژني. په سرمقاله کې راغلي منظور پښتین او نور د همدې لارې مخکښان و چې په بې ساري ډول یې پښتانه راټول کړل او په سوله ییز قانوني او سم ډول یې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه. د سرمقالی په ورسې برخه کې راغلي پاکستانی پاوز استخبارات نظام او پټوله کې پاکستان د زوال په لور روان دی او د پاکستان بقا غواخي خو په وینا یې د پښتنو مخنیوي ستونزمن دی. هیواد دولتي ورسپانې هم د منظور پښتین نیول کېدو په اړه لیکلي دا چې منظور پښتین د خپل قام او وطن د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره د ترهګرۍ پر ضد سوله ییزه مبارزه کوي. نیول او بندي کول به د پاکستان اصلي څیره نوره هم بربنډ کړي. د سرمقال لیکونکي په باور پاکستان د ولسمشر غنی او پټوله کې د لوی افغانستان د وګړو پر خبرګون ناراضه دی خو په وینا یې د ترهګرۍ ملاتړ او بیا هم د ترهګرۍ ضد کړنو تطول د پاکستان په خیر نه دی او همدا پاکستان دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او دغه هیواد ته ترهګر لیږي. ویساو رسپانی بیا لیکلي په غزنی کې د امریکایي ځواکونو د الوتکې نسکورېدل دا جوتوي چې طالبانو د الوتکې ضد وسلې ترلاسه کړې دي. د سرمقال لیکونکي په باور کچیرې د سولې روانې خبرې ناکامې او بې پایلې شي جګړه به ډیر زور واخلي او که د سولې بهیر په ټپه ودرېږي طالبان به خامخا هغو وسلو ته لاسرسی پیدا کوي چې امریکا ته جدي ګواښوي چې په هغو کې د الوتکو ضد وسلې هم شاملې دي. ویسا ورسپانې همدارنګه لیکلي یو تریخ واقعیت هم دا دی چې طالبان اوس له انزوا راوتلي او پر دې سربیره د امریکا جنګي تګلارې نور د سیمې په کچه پرونی ملاتړ نه لري. سرمقال لیکونکي لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې د قطر خبرې تر ډیره یو مرموزه معامله ده چې د افغان ولس هیڅ اړخ هم د کره معلوماتو دعوه نشي کولای. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي اړتیا ده چې افغانان د سولې په تړاو دې پر یو محور راټول شي. حکومت، سیاسیون، طالبان ټول باید دغه حالت درک کړي کنه خې ټول بیلونکي وي او تر ټولو بد بیلونکي به حکومت وي چې اصلي مسؤلیت یې پر اوږو پروت دی.
پرون ماپښین په خوست کې په زرګونو کسان په یو لاریون کې راټول سول او د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنې وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل نه.
په خوست کې زرګونو لاریونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوي شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدلې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل
پښتانه قرار قرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د عدم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل باندې وو په دې سره ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پریکړې کولس چې په کراغلی ول
منظور پښتین او د هغه د مبارز ملګرو بې ګناه نیول په یو غټ غاندې د ټولو نړیوالو ادارو هغه چې د حقوق بشر او مدنیت لپاره کار کوي د نننۍ غونډې ګډونوالو غوښتنه دا ده چې منظور پښتین او د هغه ملګري د رخلو خلاصولو لپاره دی په پاکستانی او پنجابي ریاست باندې فشار راوړي تر څو یې هغوی زر تر زره راخوشي شي.
د بخری نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د پاکستان له چارواکو غوښتي ول چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته خوشی کی ځکه منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او به موجبه نیول شوی دی. د پیښور پولیس چارواکو رسنوي ته ویلي چې د منظور پښتین پر خلاف په ډرې اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې نوموړي د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونه کړي او د خلکو د پارولو هڅه یې کړې او منظور پښتین د ډرې اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولای دی.
ستاسو له پیغامونو
مدن لوګړو د ترني د سوالي ته ورور جنا د عزیز سوالي کې د سمګرو کلی کې یو پروژه شروع شوی او د دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وختو چې کارونه نه کېږي ورور جنا همدا تاسو ته هیله چې دا په لوړ پوره سره وخت ورسي او سلام په زادي راډو زنده‌باد.
ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا شل ورځې کېږي چې برق نشته. خلک د مشکلاتو سره اخته دي. ټول خلک غریبان دي. چارواکي او سرمایدار خلک د برق په مشکل خونه دي خبر اغو خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي. غریب ولا سر په شول اندي دي. دلته زموږ سره اشرف غنی هم وعده کړی و چې دا غو انتخابات د مخه چراغلي و چې زه د کندهار برق جوړوم او ډیروم نه ډیر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی په نور ولایتو کې ولسوالیان لا برق لري. د مرکزی شهر برق نه لري. دغه غمه دي چارواکي و خوري زموږ پیغام او چارواکو ته ورسوي و سلام د خدای تعالی.
پنیرار ولایت په خار کې او په ولسوالیو کې لګل ډریوران چې مخ کې دی او ځین تر بل دی پورسل کلداري اخیستې نو وز دی اتیا یا نوی اوانه اخیدي یو بل په ټولو کې مسد دی زیات لوړ قیمت باندې هغه تخنتیږي مسد چې څوک دولت ته پرسان نه کوي نه کم داسې ټاکلې قانون لري. دولت دی لپاره نه کوم لایحه لري چې هر هغه دکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې ټاکلې نه خټه کې چې هغه په وارو یو رقم خرڅيږي په کلدار باندې بل رقم خرڅيږي. اوس چې څه کلداري اخیستې هغه اوانه لمغه نو موږ په دې خوشاله یو چې افغانۍ دلته رسم رواج شي. زموږ خپل پیسې له خو پرې شي خپایو چې قیمتونه ډېر لوړ دي او افغانۍ پیدا کېدل مشکله خبره ده. نو په دغه لوړ قیمت باندې مثال دولت دې ته ضرر توجه نه کړي موږ د ننګرهار خلک د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوانې ټول زوري غریبو ته ورځي او ازادي راډیو نه مننه کوم چې زموږ پیغامونه مشري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ګڼو وردونکو یې سمیسونه هم راغلي دي. محمد قاسم زوکه له هلمند ولایت څخه لیکي افغان زوکونه دا ورتي لري چې هرې ډلې ته ماتې ورکړي خو لوی مشکل دا دی چې افغان زوکونه د په خبره چې پرمختللي وسلې نه لري او د افغانستان جګړه یو پیچلې جګړه ده. شفی جان زدران د خوست لنه در شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي په کار د چین سره د خلکو تګ را تګ بند سي. سمی الله له کندهار څخه لیکلي په چین کې د کورونا وایرس له کبله د خلکو پر مړ کېدو زیات خوشینو یو باید افغان حکومت په هیواد کې دننه د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر او نور تدابیر زیات کړي. سمی الله سیلاب له شاجود څخه لیکلي دلته لارې د تګ را تګ لپاره بند دي. له لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کوو چې لارې راته خلاصې کړي. قدیر تکین لیکلي د سولې پر لوري چې هر ګام اخیستل کېږي موږ یې په نیک فال نیسو. خپلواک ساپۍ لیکي د لغمان علیشنګ ولسوالۍ کې 15 بسترز روغتون د ټولې ولسوالۍ لپاره کفایت نه کوي. پکار ده چې د بسترونو شمیر یې ډیر شو ته زیات سي. محمد قاسم ځواک په خپل بل سمس کې لیکلي په هلمند کې بیکاري زیاته سوې ده او ډیری ځوانان د بیکاري له کبله ایران ته روان دي. او سمیع الله د کندهار له میوند څخه لیکلي موږ تر هغه وخته پورې خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو چې منظور پښتین خوشي سوی نه وي. 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نوري.
د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. دفاع وزارت هم دا خبره تایید کړې. د تورخم دروازه تر نامعلومه نیټه وتړل شو. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن چهار شنبه سهار وختي پاکستانی لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه د ترانزیت او مسافرو پر مخ وتړله. د کندهار ښار او ولسوالیو پولیس وایي له تیرو درې میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي هواري ته ډیر جر لاس په کار کیږي. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پر دې وایرس اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استزاد محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په 1 بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړی چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که تاسو هم فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پانه د سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د ژمي د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناهځایونه جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې 4 کسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل دا 4 کسان په د سپیچری سیمه کې په داسه حال کې ونیول شول چې وختلې 10 کیلوګرام چرس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشې مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 2 کیلوګرام نشې مواد هندوستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشې مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرام نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې 1040 کیلوګرامه بنګدانۍ هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په یو بله پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 2مه ناحیه کې د نشې موادو یو خرڅوونکی او لږ نشې مواد هم نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه چرس ونیول.
د خوست امنیه قومندان سید احمد بابا زی رسنوی ته ویلی چې 3.3 کیلوګرام چرسی هغه محل ونی ول چی په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی ل دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې په دې ورستوي کې په خوست ولایت کې د چرسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ژبې د اخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه کې چې څنګه پیسې نه ورکوي وایي دا خو تاسو ته دایي کوي نه عاصي ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو څلوېښتو ورځو کې د یخنۍ له امله تر دیر شو ډېر محتاجر مړه شوي دي.
شپږ اووه کاله کېږي چې هیروین څکوم، زموږ ژوند ډېر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له محتاط سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څونه زیات استفاده کیږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتیږي.
د درویش فلم یو معتاد وایي چې په خوا ښکلی ظلمی و خو نشو بدرنګ کړ.
تر کومې پورې به کباړي نه راغلی زه به وږی هم وم، زه به تږی هم وم، زه به بې نشې هم وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجي صاحب خفه خو نه ښکاري،
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د محتاجونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې د سړې هوا له امله محتاجین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوځي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندوی ادارو مالي مرسته ورسره وکړه نو د محتاجونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشې موادو کارپوهان محتاجونو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو شلو پنځه ویشتو ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې 50 معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې یې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بسرپناه معتادینو ژوند وژغورو په بیلابیلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکي کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بسرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد نه میاشتې ساتل کیږي چې نشه یې بیخی له سر څخه او ووزی
پای کې بالکل هم او هوای مواد مخدر از سرش بدور شوه.
د معتادینو راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستری شوی دی. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوی وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوي برابرې شوی او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشئی مواد هم ورکول کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی موین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دي شلټرونو یا پناه ځایونو ته بودیجه ځانګړي کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کوو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړېږي خلک راټولو چې بیا مشکل حل شي بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپله دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شرط پیسې نه ورکوي، دا خو تاسو ته دایي کوي نه عاصي ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چېرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې د هغې نه ورته خپل تریاق خپله دوی ته ور هم کړي، هغه کوم چې نیول کېږي په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي. یو خو دا ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا ده چې دا مواد به دلته مصرفېږي. شلټر خپل پروګرامونه لري کاوی دي ور باندې تطبیق کې هېڅ مشکل پکې نشته، خو متاسفانه چې دیوار ساتل هېڅ فایده نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشئی موادو ته ارزان او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت ته ځو او هلته د یخنۍ له امله د مړو سوو محتاجینو حال درکو. د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې د یخنۍ له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر محتاجین مړه سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د محتاجینو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنۍ له امله به ډېر محتاجین مړه سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سومایي میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول نو دې نشې ته مخه کړه. سومایه اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړې هوا د سومایي ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا موتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږې تږې د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم.
فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لاسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کومه. زموږ ژوند ډېر سخت دی. تر دې به بله سختي څنګه وي چې تر شنه آسمان لاندې ژوند کومه او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کوه چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي هم دا مني چې معتادین د ژمي د یخي هوا توان نه لري، ځکه نو په تیره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشتوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
د سړی هوا له امله یو دیش داسې معتادین مړه شول چې د درملنې وړ ول. له بده مرغه چې معتادین د یخنۍ په وړاندې مقاومت نه لري او مړه کیږي، چې دې کار د هرات د خلکو عکس العمل نه راپارولی دي.
د هرات دولتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشې موادو له قاچاق او قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې په بې غوري تورنوي.
فوجی امروزه هست چون
دا یو همیشه نه نورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرسته ته اړتیا لري، خو موږ د خدماتو لپاره کافی امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختمیږي. دی بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکو لستونو سره مخامخ کړی دي.
سره لدی چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 200 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل له مخې په دې ولایت کې 10,000 معتادین ژوند کوي چې دا مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که په یو وخت ډیر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني. دا چې د مسموم شوي معتاد ملګري اخبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ اخبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شرابو څښل په کوم حالت کې انسان ته ډېر زیان رسولی شي.
شراب په مجموع کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونه ترې متاثره کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوی دی، دا تحقیقونه په 2013 کال کې او 2001 کال کې شوی دي. په دې تحقیق کې دا ښودلې ده چې د شراب کمترین اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوی ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څښي د هغې د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو دا غي د مرګ خطر ډیر زیات دی. په مجموع کې د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې خوندلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي په هغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي. همدارنګه کچیر تشنج پر راشي یا موږ تاسو د مرګي غونډې او عملی غونډې حالت دی چې کچیر دا د شراب د سکولونو ورسته مې تر شنو دا هم د خطر نه خده. نه هغه کسان چې شراب څکي او دی بیهوش شي تر دې اندازې اوس کې چې دی بیهوشي ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي نو دا غیر شعوري حالت ته تګ د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بیهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراق وکړي نو دا غیر احتمال شته چې هغه شش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپل طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې هتا د انی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدل شي ځکه تنفسي لارې ورسره بنديږي. همدارنګ د انسان وجود کله کله د شي حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کم شي، پکې یاد چې تنفس ډیر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپل هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید د سره وکړي چې دا ډیر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان هتا د مرګ نه ژغوري.
اغه کسان چې غوي د شراب ولا بد حالت څخه سره مخامخ شوی دي، مخ کې تر دې چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې بد څه ډول لمړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
ارس نه مخ کې باید د کومک ورکوونکو یا کسان چې وړي لمړنۍ مرستې ورسره وکړي دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت د شی وضعیت کې دي چې دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوی یا د استفراقاتو محتوی مواد یې شوشته لاړ نشي او د خولې لاړې راوویستل شي پاکې شي نو دا بهتره ده، ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي کوم د کوم پوجا چې انسان د مرګ سره مواجه کیږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کینول شي تکیاو کې او کینول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤون کیږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي، ځکه د ډیر حرکت د وجنه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. د زهري مواد چې د شرابو په شکل دي څخلي دي د وجود مختلفو انساجو او حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتېږي د وجود لپاره. کچیر دوی شعوري وضعیت خوي نو لږ مقدار اوبو ورته ورکړل شي، مایعات ورته ورکړل شي داخلي، ځکه د مایعات اسکل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کیږي، وجود نه غزرې تره کیږي او تاثیرات زر نه منځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف مې سره غلې سکتې قلبي یا سکتې تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لمړنۍ مرستې چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه د لمړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله د یو حالت ته ورځي چې بيوشي طرف ته ځي یا خوابالودګي طرف ته ځي، نو په دغه حالاتو کې خدای چې ناروغ ته د سي وضعیت ورکړل شي چې ويدي نشي بيوش نشي، ځکه بيوشي خپل مشکلات مې سره وړي. دا هغه کې یو عمده مشکل هم ده بیا استفراقات تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کیږي او مشکلات تنفسي منځ ته راوړي. همدارنګ په دې اولو دقایقو کې چې څوک مسموم شوی په شرابو باندې کده سي اوس ورکل چې د ناروغ ته چې هغه استفراقات وکي او هغه د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بيوش نه وي، نو دا بهتره ده ځکه د شرابو د جذب کمیدو سبب کیږي او د زهري تاثیرات په وجود باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په ځل کې په ځان پويږي چې په بد حالت کې دي، هغه باید څه وکړي؟
کچیر یو څوک په دې پوه شي چې د شرابو د سکلو د وجه نه د دې وجود کې بد تاثیرات ورو زیاتیږي او ظاهر کیږي، ښه خبره دا ده چې دې څوک خبر کی، د عقل نزدې چې څوک ورته وي هغه خبر کی تر څو هغه د دې مراقبت کولای وشي، او که خدای مکړه وضعیت ډیر خرابیږي چې هغه ته لمړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسي. کچیر یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغه څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لمړنۍ مرستې نه کیږي، څوک پرې نه خبريږي. په داسې حال کې چې دې یو شدید خطرناک هي حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شراب سره نور نشي هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي. تاسو لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنای کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي هغه د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي چې په هغه کې ځینې دوایان دي چې هغه تسکین کوونکي دواګانې دي لکه ترامادول دیازپام او د هغه کورنۍ نورې دواګانې. نو کله د شراب سره یو ځای نور نشه هم وشي په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځ ته راوړي او د نشه حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوږدي او طبي خبره ده کله چې انسان دوامدار ډول باندې بیهوشي سره مواجه شي نو دا ډیر خطرناک حالت دی او په دې ډول د انسان سیستمونه ورو ورو خپل کار پرېږدي او دا په ډیر سرعت سره انسان کولی شي د مرګ سره مواجه کړي.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې له معتاد سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورې چې په 2019 مزانی سپو خپریږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسېدونکو درویش له 14 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې مخکې ښکلې ځوان وم خو وروسته نشو بدرنګ کړم. دا چې درویش څنګه په نشو اختاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې سرکاري پروش شوم، زما ډېر ښکلی کاروبار روانو، خو یو سلسله داسې راغله چې زه په دې کې چرسي شوم. تیرېده عمر، ژوند، زندگی وه تیرېده تیرېده. یو وخت یو نامرد انډیوال مې و، د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کی، دغه را پسې راوړ ماته په چرسو ته سکای راشه د دې شیشې نه یو دود واخل چې دغه مزه وګورم. سلور پنځو ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړ، نو ان تر دې چې زه موتات کړم دین آباد ماته وی زور شو وس واخل دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چاغه شاګردان غ زندگی زما بالکل د لاس لاړ. یو ټایم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شو، چې هغه قرض د وجه هغه ځای ما پرېښو، راغلم کابل ته. دلته مې یو ورور دی، هغه بیا دلته راته یو د لاس کراچۍ دا یو ټیره لاس ګاډی واغست. ما ته وایي زه د باندې کار کوه. شروع شروع کې به مې دا شس کله د دې سره سره به مې دغه د یورین پوډرو یو دود نیم اغستو. داسې شو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده، ان تر دې چې بیا به مې رسېدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړي دي، دغه ته به مې رسېدګي نه شو کوی. مش مخکې به مې خپل کور ته سلیګل، خو چې کله عملي شو ما هغه ریړه مې د لاسه ورکړه، هغه مې په پوډر وبیلله. بیا به مې بوجۍ اغستې وه، کله به یو اشغال لانی کې ننوتې وم، کله به په بل اشغال لانی کې ننوتې وم. نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاستیکونه بیا به کباړي ته تلم. تر کومې پورې به کباړي نه راغلی، زه به وږې هم وم، زه به تږې هم وم، زه به بې نشې هم وم، ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو، زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه نو دا نشه به مې چې نه وکړي نو سمه خبره به م را باندې ترخه لګېده. هغه مجلسونه زما پاتې کړه، ګوشه یې کړه، م دې ظالمې نشي. هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره میزو په کوي، داسې باطلیم دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شي نه هېڅ مې فکر نه کېده، بس دغلته به مې کاته هلته به مې کاته چې داسې یو شی پیدا کړم چې زه پېزان له مواد ول. نو نه مې آشنا په یاد او نه مې آشنایي په یاد. اوس چې په یو مجلس ته یو واده لته یو سړی نه غواړي، که چېرته ته بې غوښتو لاړ شي نو بیا به درپسې سا کوي چې هغه کونج کې کېنوه او ورپسې وګوره چې چپله کې بوټان پټ نه کړي، د غټ نقصې د دې نه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي، خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اج اکبر کاکا، سلام شه. خیر خیرت ده، په خیر راغلی. رضا اج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدارا ته وای چې د څه شي لپاره دی راو غوښتم.
د دې لپاره مې راو غوښته چې زیره در باندې وکم.
د څه شي زیره؟
تاره ته ویلو چې کور مې خرڅ کا، ستاده کور اصلي به شلک افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوېک لکه ایرانی سي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوي چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډیر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پیژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. تو درېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. دا څه بد سپای لري؟
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رضا جی صاحب، چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومي ده داړي.
رضا نه ده داړي، چغه ورشه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه، ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅوي یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشه یان شته او نه نشه یي مواد خرڅېږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دا ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني او بل نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه، ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پیسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړی مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پیژنم، راهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پیژنې، خو موږ یې پیژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه یي موادو قاچاقبر دی او د نشه یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه یي موادو کاروبار شروع کړه بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي، تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په 40,000 افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، کارځېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به درڅخه واخلو.
واجي صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په څو رهنماو کې به یې به یې کړو. که هر څومره به یې درلوده زه 3,000,000 افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاقبر دی، وعده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.